نن دوشنبه ده د زمري اسد میاشتې څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت ړنګ او خپل امارت اعلان کړ چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې چې له همدې شېبې په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي، په دې مناسبت ځانګړي راپورونه او تحلیلونه خپروو. السلام علیکم، دا خبري مجله په خبرونو پیلوو. کندهار ښار کې پرون ناوخته د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل سول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دي ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. په پاکستان په تېره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40% درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کېږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسی پلوسی له لانجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نا اعلان شوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري، تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې حمله کیږي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاوند څخه دا اوري چې تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد کومي خواته روان وو.
یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول به ستاسو شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابیدو شي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته نه دی منظم کړی. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې افغانستان کې پاتې دي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې تېر یوه کال کې طالبانو کومې ژمنې کړې او څومره یې عملي کړي.
هغه که د ښځو مکتبونو ته نه پرېښودل دي، هغه که ښځو ته په دولت کې هغه کوم وظیفې چې وې هغه یې بېرته نه ورکول دي، بدون محکمې د خلکو تری تم کېدل او د هغوی وژل کېدل، هنرمندان نه پرېښودل خپل هنر او مسلک مخکې وړلو ته.
د خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو درا پرونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپل یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروان.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15مې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي. خو منتقدان دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پات رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبان خپل ټول شمنې چې له امریکا او افغانانو سره کړی دي تر پښو لاندې کړي، افغانان له بشري حقوقو په چیرې بیا شزي له خپل حقوقو محروم کړي او له افغانستان څخه د تیرو شلو کلونو بریاوي واخیستي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوب لید پخوا په پرتله کمی وي، خو نور هر څه منفي وو. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر څنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایعه بلل دی. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانیدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د ټول سيزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپای اتحادیه د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د شزو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقوقو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبی ډول ښه شوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت سروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي؟
طالبان کله چې واک ته رسیدل په افغانستان کې وکول سو چې په سلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډیر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي. په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزاوری هم وجلسو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم کی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وجلسوي چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډیر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډیر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلی کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ورته ویلی سو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندر صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانیدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د دوی په مقابل کې دا څوک کیږي چې په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډلې دوی په ضد جنګیږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بیزداري او نه مذهبي بیزداري، د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي. که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونکړي، ځکه موږ ډېر ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هیواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبرځواکونو مرستې کړې دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راو پرځوي. همداسې بل د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتي مسایل لري چې پخوا هم د غې جبهې غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډیر فساد کړی ده.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. د ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سویده. ځینې پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په اړه راپور
سره لدی چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړی دی د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعدې ګواښ نه ویني. لې بي تازه ارزونې سره سم چې بیلابیلو امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړی نه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی او د دې ډلې یوازې ډېر لږ شمېر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الجواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعدې شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د القاعدې شبکې د مشر ایمن الزواهری وزنه تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي. خوځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې لارزونې سره موافق کړي. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشاره ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی آی ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
په تیر یو کال کې لکونه افغانان بیروزګاره سوي، له ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه کمه سوي او هغه میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان د پرمختیايي چارو یا امنیتي برخو لپاره کېدې. اسمت سروند اقتصادي چارو له افغان نظر خاوند دریا خان بهیر سره د افغانستان د تیر یو کال د اقتصاد په اړه لنډې خبرې کړي. لومړی ورته ویلي چې د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان اقتصاد کومي خواته روان دی.
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې 15مې څخه چې د جمهوریت د نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو او پر وطن څخه وتل دی او مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه او د تر څنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کیدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیایي پروژې تطبیق کیدلې د دغه پیسو تقرب صفر ته یا دغه مرستو تقرب صفر ته دغه عوامل ټول باعث د شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث د شول چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کی دو رول او پخپله د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت کې که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي. د پدې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشوه، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله او یو محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وای بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نه و. او دویم د ده تر څنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تر راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوی د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو استلو ته د لومړي توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال له افغانستانه د افغانانو د استلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د غبریت له افغانستانه د استنی عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستانه د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وېستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپل کورنیو لغړی سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینې د ځواکونه وژلې دي.
لا خبرونو ور اخوا
وسبه لمل علي بشير څخه وورو چی د نړي په جنو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوډو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوډو د حقونو لملاتړي سره د افغان شوډو غونډې اکثره په اوشکو پای تر رسیدي. په دې مقاله کې د وی فعال له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوي کړي وو خو هغه دا وهلې او ورته ویلې دي چې لنارینه او پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلي د اگست تر 15 مخکې د کابل د دفاع چاري جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوی. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې له د امریکایي همکارانو د وسلو مخاوني ولا ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دی فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي ځکه تیرو شلو کلونو کې واقعي پرمختګ سوی وو. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون لځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامست کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسترابړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د شوزو پر ژوند د محدودیت وزکېدو ډیرش موارد یاد کړي چې ورستای مورید له شوزو د طالبانو هغه غشتنه یاد سوي چې شوزو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کارته ورولېږي. برتانیایي آی نیوز ورځپاڼه هم د افغان جنو او شوزو د وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالې کې بندې سوي او خرڅې سوي د افغان شوزو نړۍ د تیرو 12 میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان شوزو اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یو افغان خیریه کارکونکو په نوم خبره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوال لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د شوزو لپاره 12 بیرونکو میاشتې وي چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري. په دې مقاله کې راغلی یو کال پر شوزو په داسې محدودیتونو تیر سو لکه شزه باید څه واغوندي څه ووایي. افغان شوزو ځانونه لوستي کړل، په ادارو کې کارونه پیل کړل او د افغان ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوباوه. خو د مقالې په وینا اوس د کار له ډګره ایستل کیږي. د غلیکوالې وروسته لیکلي چې تیر ځل طالبانو پر افغانستان 15 کاله واکمني وکړه او اوس شزه بیره لري چې یو ځل بیا دا کار تکرار نسي او هغوی په یو تیاره وضعیت کې باندې پاتې نسي.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ډلې د سرتا سری امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته د احترام او د ټولنیز ثبات دروستلو لپاره پر لپسې ژمنې کړي. خوشکاری چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید ظاهر مل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدانو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل سوي دي.
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده، په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل. خو د 2020 کال د اگست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2020 کال اگست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې یو سل اویا تنه ووژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي، اته تنه پکې ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په پنځلسمه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي پکې پنځوس تنه ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان شول. د نوومبر په دویمه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې پنځویشت تنه ووژل شول او لسګونه نور پیان شول. که څام طالبانو لومړیو کې داوا کوله چې لای واکمنی نوی د ورسه به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسید او په مزار شریف، کندوز او کابل کې پچوماتونو، خانقاه او خونیزو مرکزونو او خونځو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لزګونه کسان ټپیان او وژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم را بلل شوی غونډه هم په نخښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان ور رسولی وو. د پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپو بشیر صافی وایي د طالبانو واکمني په امنیتي برخه کې لولویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد بسواره مبارزه کوي. همدارنګه د تیرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي، دا هم که طالبان نه کوي داعش تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دی، که ښار دی، که اطراف دی، که کلی دی، که ولسوالۍ دی، آرام کې ژوند کوي.
د جمهوری نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی و او تر خوای په افغانستان کې د ډیرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 9مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل د 2020 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15مې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکنی حکومت یو سل شپېته امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او یو سل درې اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان هم د لندې په 9مه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تری تم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبريالانو نیول او زنداني کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پښتنې لاندې راوستي. اقتصادي وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیات ده او ډیر خلک ده.
سفی الله د هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین پاړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین پاړه خبرداري ورکړي. چې څنګه په درويشتمه د سره سلیم نړیواله کمیټې په یو راپور کې ولیکل خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند باندې اغیز کړي او همدا اوس د دې هواد لنیمای زیات وګړي لولوي بشري ناورین سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوای 1.8 میلیونه خوارځواکي ځپلې چې له دې شمیره 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سره سلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2020 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 35 سلنه لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو راتګ سره سم بیروزګاری زیاته او خلک له مالی پلوه ډیر وځپل شو.
طالبان ونه توانیدل شي یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول وسنی دولت کې را مخ تکړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکی مسایلو په حق له یو پیراګراف خبري وي کې حکومت او دولتداري دا د خوبونو په ناستو په پلوېلو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان څه به هلا مجاهد بیا وای دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنای کارونو کار کوي.
سمې مارت اخته د سلپنیار د اقتصادي رغونې لپاره اساسی کار وو، مثلا پلوو پروژو باندې کار.
خو طالبانو د ټاپی او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوریت نظام پر مهال له اتیا سلنې زیاتې تخنیکي او لوجستیکی کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوریت نظام اداري سیستم کاپی کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورندې چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نور قومونه او خوځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه کړې چې تخنیکی او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلې چې یوازې ملایان دي. طالبانو د ډیری وزارتونو د مسلکي او تخنیکی معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، خارج جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم ملایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوریت نظام مسلکی معینان او رئیسانی ګوخه کړي.
لښوونځي لري پر ما څه تیرسول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي په تیریو کال کې له خوندزي او محرومي پاتې شوی.
حمیده یما د غزنی د جن ملک لیسې کې د دولسم ټولګي زده کوونکې. موږ افغانې جن تل په قسمت زورولې او جوړولې یو. د نړۍ جن خوندزي ته ځي درسونه وایي، زده کړې کوي، خپل هدفونه ټاکي، خو موږ قسمتونه خور دي. د سوکره باندې مسلط شوی چې خپل حق نه راکوي، مکتبونه ته مو نه پرېږدي. هغه غواړي چې موږ راتلونکي ته راکړي. کله چې موږ مکتبونه خلاص وو، موږ به سهار وختي د خوب پسیدو د کورنۍ ځینې اړین کارونه به مکمل مکتب ته د تلو تیاری به مونږ به یو وخت سهار په هیله له خوبه راپاڅېدو ټاکلي هدف لپاره به مو هڅې پیلولې. موږ به د رڼا پر لور ګامونه اخیستل، خو اوس د ناهیلي راپورته کیږو، ناهیلي ورځ سبا کوو او ناهیلي ژوند کوو. زه اوس په کور کې ځینو کتابونو مطالعه کوم او د کور په کارونو بوخته یم. د نور انجنونو ترڅنګ ما په ژوند کې ډیر امیدونه لرل. خدای سخکاریږي چې هغه ارمانونه او هیلې می خاور شوي. ما غوښتل دولسم خلاص کړم، بیا لوړ زده کړې وکړم، ورسته یو خون کې سم یو خپل نړۍ وروزم. خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې بند پات یم. زه خپل راتلونکي ته حیران یم چې څه وکړم. خو بیا هم امید شته چې طالبان به خامخا موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکوي او موږ به بیا د رڼا پر لور خپل منزل ته مزل کوو.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله درمان د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ يم. دلته ډیر سیلابونه راغلي چې له امله زیاتو خلکو ته مرجوب لوشته. خود دولتي چارواکو هیڅ په دې اړه څه نه دی ویلي او نه مرستې ورسره رسولې دي.
سید نامت خبره کوم د ننګرهار والو د سارګي غلجي ولسوالۍ نه ناور کلی نه زموږ په کلی کې دا سینه راغلي دي. موږ ته ډیر غټ زرباډه ولې دا وګوره ونی سری دي، فصلونه خراب کړي دي، مځکې وړي دي، غټاغونه غوړ شي. موږ سره په دې باره کې مرستې وکړي.
لوړ پوړو چارواکو څخه مو هیله او تمه توقع دغه ده چې د افغانستان د سیلاب ځپلو کورونو کورنیو سره جدن مرسته وشي او جدي په پام کې ونیول شي.
السلام علیکم، زه بهیر امیری د غوربند همدا اوس مهال تازه د زیات غوربند شینوار ولسوالۍ او سیاګرد ولسوالۍ کې ډیر قوي او شدید سیلابونه راغلل چې له امله یې لسګونه کورونه او سلګونه خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړ. همداسې ځمکې هم د سیلاب د امله لاړې له منځه. د دولتي ارګانونو نه هیله کیږي چې دې پېښې ته پاملرنه ولري.
عبدالبصیر یم د غزنی ولایت د لاندړو ولسوالۍ څخه. ما غوښتنه دا د شیخ صاحب وطلا څخه او ملا برادر خوند او نورو دا غټو مشرانو څخه سیدای تاسو مجاهدین نو ته امر کړی دی. مجاهدین ولاړ دي، دا مسافر نه پریدي، دا مسافر ځي ایران ته. دی نفری دی دلارام کی ورته ولاړ دی، لارې بنده کړي.